السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د ده په خبره ځان بیرته منسجموي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبې کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په غونډه کې دا خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تېره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پوله لري جهادي مدرسې پرانیستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه لاسه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې ویلي چې هېڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ پیښ کړي. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د سټیفاني ګلینسکي په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستی چلند وغنده او هغه یې د زورونې او ډارولو یو عمل وباله. سټیفاني چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنیو رسنیو ته راپورونه برابرول، طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته افغانستان ته لاړه شي. هغې ویلي طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې په افغانستان کې د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو یې معلومات ورکړي وو. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذو تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعال کولو هڅو نتیجه نه و ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 28 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګانې به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو او همدارنګه لویانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. او په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مشګان اعلان لو دي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان اقتصاد ډیر کمزوری بللی. د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال هم ننګونې مني.
ملت په دې نه دی کنه دا به سر سره خلاصو. موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو تور نوم نه کار ورته کړی دی.
د اقتصادي ستونزو په اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر هم پوښتلی.
زمان اقتصاد ډیر صدمه لیدلی دی. ډیر بد حالت کې قرار لري. روزګاری او فقر اوج ته رسیدلی دی. ملي نه خالص تولید راټیټ شوی دی.
امنیت شورا نن د افغان ښځو پر وضعیت آزاد بحثونه پیلوي. د اروپایي ټولنې یو ډیپلوماټ وایي
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو.
او روسیې د اوکراین په څلورو سیمو کې چې تازه یې خپلې خاورې سره یو ځای کړي پوځي حکومت اعلان کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په وړاندې د ډیرو چیلنجونو خبره کوي، د طالبانو د حکومت یو جګپولي چارواکي هم دا ومنله چې دوی په تیر څه باندې یو کال کې داسې مهم بنسټیز کار نه دی کړی چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دې هیواد اقتصاد ډیر کوچنی شوی او په داسې حال کې چې له نویو واقعیتونو سره ځان عیاروي په وړاندې یې ډېرې ستونزې او ننګونې پرتې دي. دا چې د نړیوال بانک د راپور جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې له نوریاس نوري ناورو.
نړیوال بانک وای د افغانستان اقتصاد سره لدی چې لنوي واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي له سخت ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون چهارشنبه په کابل کې په یوې غونډه کې دا ومنله چې د حکومت په تیر څه باندې یوه کلنه دوره کې د پام وړ بنسټیز کارونه نه دي شوي چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي.
ملت په دې نه دی کنه دا به سر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو توری نوم نه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسیږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
ملا برادر چې د کابل په باد امباغ سیمه کې د امنی نندارتون ته څرګندونې کولې همدارنګ وویل چې په افغانستان کې اوس د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته شوی او حکومت باید له قانونو اوبو او کرنیزو ځمکو څخه د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي راپور کې چې د سیشن بی پورې خبر کړی ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2021 میلادي کال د اګست وروسته پیښو مخ په زوړ لارې تسیخ کړی او شل سلنې په شاته کړی یو نوی نورمال حالت د سمون په حال کې دی. د بانک ویلي په عامه لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی. د کورنیو عواید کم شوي او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره مصرف کم شوی او له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو له دې سره سره نړیوال بانک ویلي چې په تېرې یو کال کې د بشري اړتیاو او بنسټیزو خدماتو لپاره له بهر څخه د نړیوالو د مالي مرستو بیا پیل د ځینو منفي اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. په ټوله کې نړیوال بانک دې پایلې ته رسېدلی چې د افغانستان اقتصاد اوس ډیر کوچنی شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشرې میلندا ګوډ وویل په داسې حال کې چې د اقتصادي ثبات او د افغاني سوداګرۍ د انعطاف نښې لیدل کیږي دا هیواد لا هم له ډیرو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو نجونو او اقلیتونو په هوساینو ډیر اغیز کوي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشرې میلندا ګوډ تیره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو لړ اقتصادي او سیاسي سناریوګانو وړاندوینه وکړه. ویل
While all scenarios rely on continued
نږدې ټولې سناریوګانې له بهره د نړیوالې ټولنې لخوا په دوامداره مالی مرستو پورې تړلې دي، خو په دې برخه کې د طالبانو د موقتی ادارې لخوا یوې پراخې او دوامدارې تګلارې او اقداماتو ته هم اړتیا شته. داسې اقدامات چې د اړتیا سره سم اقتصادي ادغام او د سوداګرۍ لپاره کورني فرصتونه رامنځته شي تر څو د افغانستان لپاره دندې رامنځته کړي. دا د افغانستان راتلونکی ده.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشرې میلندا ګوډ پر دې ټینګار وکړ چې په دغو اقداماتو کې باید د جنسیتي محدودیتونو لرې کول، په عامه مالي چارو او د خدمتونو په وړاندې کولو کې د روڼتیا زیاتوالی او د کسب و کار لارې په مهمو برخو کې پانګونه او پر مالي سکتور د محدودیتونو لرې کول شامل وي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نوې واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیر ستونزې هم پرتې دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو لپو ازرق شافیزینه د مرکه په پایل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغه ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمې ستونزې دي چې د افغانستان اقتصاد سره د محل لاسوګري واندي.
لبد مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په حق لا سیده او رښتیا زمون د اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي او په ډیر بد حالت کې قرار لري. وزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلې دي. 15% زمونږ ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمایي ته رسیدلې دي او دا په دې خاطر دي چې د وچکالۍ لم د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډیر طبیعت پوری تړلې یو که چیرې باران وشي بیا کښت شته دی او بیا حاصل شته کنه وي، که وچکالي شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مزکی په مصنوعي توګه خلاب کړو. نو زراعتي تولید هم ډیر راټیټ شوی دی او په عین زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی. د صنایع او د معدنو د خونو د استازو په تایید سره تقریبا 30-35% پورې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی، ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشتون له امله مونږ باندې هغه نیمه پروسس شوی شایان چې زمونږ د صنایعو لپاره ضرورت وو هغه خام مواد او نیمه پروسس شوی مواد افغانستان ته نه ورکی، نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډیر لږ شوی زمونږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید. او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون ترڅنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتي په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلې دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي. او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډیر لږ شوی دی، او کله چې تولید کیږي چې نه خرڅېږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډیر صدمه واردوي. نور خدماتي سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکرې ترانسپورت او هوایي ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ وو هغه هم تقریبا 80% په تب بریدري دي، ځکه چې د دغه سکتور خدمات اکثرا خارجیان رانیول او هغوی پورې تړلي شرکتونه کوم چې دا وظایف ترسره کول هغوی دا خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تب بریدلي دي. او د یو هیواد اقتصاد چې 15% راټیټ شي معنا یې دغه دی چې بیا انفلاسیون هم ورباندې راځي او نور مسایل هم راځي، دا تقریبا 30% کیږي.
بلې حافظ صاحب، تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
د اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بین المللي بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دي. مونږه لوی پانګونه نشو کولای په افغانستان کې، ځکه چې دا د پیسو لیک درا لیک ډیر مشکل دي، ځکه چې د سویفت سیستم څخه مونږه د افغانستان په ادرس ګټنه شو پورته کولای، د بین المللي لوی مالی مؤسسات څخه قرضه نشو اخیستلای لکه نړیوال بانک، لکه ایم ایف، لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږه په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لري چې هغه دولت دی، کنا په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خند ګرځي.
د اقتصادي چارو شنن کې ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره د افغانستان بانک د نړیوال بانک د ورستۍ مندنو په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اروپایی ټولنې یوې چارواکي د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقوقو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو او اقلیتونو وضعیت ته ډیره اندېښنه لري. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې په افغانستان تمرکز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړي چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو نجونو خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس پالانو او هغه کسانو چې په اقلیت پورې تړلي دي. له طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت غزیدو هرکلی وکړ. په نیویارک دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړي توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیاله هیدر باري و ګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
Every year the Security Council holds an open
هر کال امنیت شورا د خزو لپاره د سولې او امنیت پر آزاد بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته یو وایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 29 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوي بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بیلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا دو اونۍ مخکې د نړۍ د 29 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې په نړۍ کې په ځانګړي توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر په هغو څلورو سیمو کې چې له اوکراین څخه یې جلا کړي نظامی حکومت اعلان کړی دی. ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه د روسیې د ملي امنیت په شورا کې وویل چې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریجا کې د نظامی حکومت د جوړولو فرمان لاسلیک کړی دی. کرملین ویلي چې نظامی حکومت به د اکتوبر د 6مې یعنی نن سهار وختي څخه نافذ وي. د روسیې پر دغه اقدام چې د اوکراین دغه څلور سیمې په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، ملګرو ملتونو، ناتو او لویدیځو قدرتونو تند غبرګونونه ښودلی دي. تیره یوه اونۍ کې روسیې پر اوکراین هوایی بریدونه هم ډیر کړي او اوکراینی چارواکو پرون ویل چې په دغو هوایی بریدونو کې تر ډیره ملکی اهداف په نښه کیږي او یوازې 10% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لوګر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکې او د انټرنیټ په برخه کې خدمتونه کمزوري دي او له دې کابله ستونزو سره مخامخ دي. ورته شکایتونه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه هم کیږي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې وو.
د لوګر اوسیدونکو په ټلیفوني اړیکو کې ستونزو او د انټرنیټ لټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدماتو ښه کولو ته پام ډیر کړي. دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لرې لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته شي. د لوګر دوه تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجی حبیب شاه احمدی آزادۍ راډیو ته وویل
موږ چې میسیج هم کوو تقریبا د 1500 متر په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ دغه ته خېزو بیل ته کار هدیا کل چې دومره خو چې یو سړی په خپل کور کې او چاته میسیج وکړي او چا سره ټلیفوني رابطه وکړي، ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري، خپل لري، خپلوان لري.
زی خو خلا درته وایم چې پلانت لوګر کې د ټلیفوني او انټرنیټ بیخي د صفر نه منفي ده. ما سي پدې کې ډیر توجه وسي او د خلک د خدماتو شي سي هر مشکل رفع شي.
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارونکو یو بل ګټ شکایت لري او وایي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړي خو کیفیت ډیر ټیټ دی. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو شمس الحق او شوکت ویل
د هغه څومره بای چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلې دي بای لوړې دي، ما انټرنیټ ډېر بې کیفیت ده. هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستانو لري او د فاميلي هغه غړي تنه لري ویني شي کولای دی غوته په سي طریقه باندې د انټرنیټ لار نه لاسرسي ولري. اړوند مسولونه هیل لري چې بای کمزوري کې د انټرنیټ بای ډېر لوړه ده ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ.
د انټرنیټ برخه کې خو بيخي مشکلات ډېر دي. ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه پدې تیریږي چې اوري نه اوري. په کار د چې دا وسه لکه څنګه چې نور ولایتونو کې دا وسه خسته کار کوي دا سہولتونه دي د ولس لپاره باید دغه رامنځته شي.
په اوس وخت کې مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګری زچارو په پرمخبيولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي. قدرت الله پوپلزای چې په سوداګریز کاروبار بوخت دی وایي
موږ له ټولو مخابرات شبکو نه استفاده کړی ده، که ام ټي ان د افغان بي سیم ده، روشن او سلام اتصالات یا هم صحیح کار نه کوي. اگر د موږ کاروبار د موږ پیشه تجارت ده، موږ ټول کار له انټرنیټ سره ده. که موږ اډر اچو کمپنیان ته او موږ مال غواړو نو موږ میسج په وخت سره نسل کیږي.
بلوری ته چارواکی وای د لوګر په ګډون د هیواد په کچه د مخابراتي او انټرنیټي خدماتونو پر خکولو او د دې برخه د کیفیت پر لوړولو کار روان دی. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوی متی الله عابد وویل
ټول افغانستان خصوصا د لوګر ولست نامګزیری ورکوونکی ان شاء الله چې په لاندې وخت کې دانه سي تنها په صوتي مکالمه کې ترقی راسي د دې زیری ورکوونکی ان شاء الله موږ د 3G خدمات او 4G تاوړي او 4G کیږي به او سره له دې سره همزمانه ان شاء الله مکالمه صوتي مکالمه هم بهبود پیدا کوي او کیږي به ان شاء الله.
که څه هم افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې د مخابراتو له اړخه د پام وړ پرمختګ کړی خو بیا هم خلک پر ټلیفوني اړیکو او د انټرنیټ پر ټیټ کیفیت نیوکې کوي او په دې برخه کې د خدمتونو د ښه کولو غوښتونکي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې په بدخشان کې یو شمیر ماشومان چې د اقتصادي ستونزو له امله تعلیم او زده کړې پریخي په درنو کارونو لګیا دي. زموږ همکار له دوی ماشومان سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې راستوري.
په بدخشان کې یو شمیر ماشومان د بیوزلۍ له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر بدخشانی ماشومان وایي بیوزلۍ، فقر او اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې ښوونځي پرېږدي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره شاقه او درانه کارونه ترسره کړي. 15 کلن عبدالله یو کال مخکې د لسم ټولګي زده کوونکی و خو د بیوزلۍ له وجې له ښوونځي سره مخه ښه کړې او اوس د سرو زرو په یو کان کې کار کوي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم، مکتب مې پرېښود او اوس دلته کار کوم. پلار مې خپل دنده له لاسه ورکړه، زه اړسوم راسم دلته په دې کان کې کار وکړم. دلته د میاشتې راته 2000 افغانۍ راکوي او په همدې پیسو خپل روزګار چلوم.
دغه ماشومان وایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د کورنیو مشرانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر ښوونځي پریښي او کار کولو ته مخه کړې ده. 14 کلن سمیع الله هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د بیوزلۍ له امله خپل درس او تعلیم پریښی دی.
مونه یو 8000 یو 5000 خروکی
فوم دلته موږ د میاشتې 15000 8000 افغانۍ ګټو او بیا پر خپل کور ته خوراکي توکي د کولو وریجی او غوړی اخلو. که څه هم دا پیسې بسنه نه کوي خو د بیوزلۍ له امله په همدې لږو پیسو کار کوو.
د دغه کارګرو ماشومانو له ډلې څخه یو هم احمد بهزاد دی. نوموړی وایي کله چې خپل همزولې ویني ښوونځي ته ځي نو دی سخت ځورېږي.
روزګار خراب بود او من نامیو تقریبا یک سال دو سال هم
سموک د کورنۍ اقتصادي وضعیت خورا خراب وو، نو مجبور شم چې مکتب پرېږدم او راشم دلته کار وکړم ترڅو خپل وړو ورونو او خویندو ته ډوډۍ پیدا کړم. د روزګار د جبر د لاسه مې ښوونځی پرېخوست او اوس له نامعلومه راتلونکي سره مخ یم.
د بدخشان یو شمیر مدني فعالان هم وایي د کورنۍ د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هممهاله په دې ولایت کې زیات شمیر ماشومان د مجبورۍ له مخې له زده کړو بې برخې شوي او درنو کارونو ته یې وګور کړی ده. د یاد ولایت یو مدني فعال سهراب احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
بعد از تحولات سیاسي هم اینا میروند دست به کارهای شاقه.
له سیاسي تحولات وروسته په هیواد کې ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوې او په دې ولایت کې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان اړ کړي چې د کم عوایدو په بدل کې درانه کارونه ترسره کړي او له خپلو زده کړو څخه محروم پاتې شي.
که څه هم وموغښتل چې په دې اړه د بدخشان د پوهنې او د کارو ټولنیزو چارو د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي له امله یې زیات شمېر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ د خلکو ژوند یې تریخ کړی او له همدې وجې یو شمېر کورنۍ اړ شوي ترڅو خپل ماشومان کار کولو ته ولېږي.
له بدخشان او ورزو اروزګان ته هلته هم د فقر او بېوزلۍ په اړه یو راپور لرو. د اروزګان اوسېدونکي لیوې خوال لوګي سره مخامخ دي خو له بلې خوا یې د ژمي او سړو راتګ دغه اندېښنې او ستونزې لا پسې زیاتې کړې. دا چې د دوی شکایتونه څه دي زموږ خبریال لور سره خبرې کړې او دا راپور پرې جوړ کړی دی.
له هغه راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی خوراکي توکي لږ دي، په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بېکاره سوي دي، او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چنده لوړ سوي. زما
په خدای قسم که یا پروش کال بخاري درول ده یا سږ کال دوغه نه یې ورته لرو چې
نوریا چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکې ده، وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وایي اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري، نور روان ژمی به څنګه تېروي. د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبي کې موږ دغه نشی نه شو برابرولی، دغه کسانان را خبر دي. قسم خدای به ستا میاشت ما شوله وخوړه، شوله هم د مړتیا په ولاکوه. تا کسانان را خبر دي نو به زه ژمی چیرې په ډوډۍ په دغه تېر کړم چې زه خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کړم؟ نو خو نه کېږي. نو ولې نه یم دغه چې بټې نه غواړي، یو وړه نه غواړي، بل شی نه غواړي؟ اشپزي وکتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلوېشت کلنه غولي د خپل نړیدلي کور مخې ته ناست دي، او تر سترګو یې اوښکې روانې دي، او پر زړه یې بې شمېره غمونه پراته دي، ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نولس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده، وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري، خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تېروي. دی وایي اوس یوازې ژړه ورپاتې ده، او نورې هیڅ لواسه نه دي پوره.
پیشه لاست بس خدای ته جارو خدای ته اون ته تر تر ورسه خپل انجر ولې مې بس اسبیه مو کار جوړ زره نه کار نه مچ وکم مې متل انجر اون دوی به سلام اوس بس دا نه چې مو خدای ته دې راګي اوس
دا وچکالی بی وزلی بیکاری او جګړه زپلی هر یو جلا جلا دردون کی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسېدونکي دي، نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګوندې څوک په کارځ پیسې ورکړي.
وفره هم ځای نه لرم، دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نهسته، یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم، بس د سلام شي چې خالي یو وړه لا نه لرم، نه به نور څه شي ته خپله ری وه. لاړم په هلمند کې مې نیه شوه، دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما داسې کې راخوړلې ده چې د یزې ولاکه وکړم داسې کې په دغه هم نه رارسي.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وپرځېد، او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه، وایي خوندي کوي یې.
دا چې ورځې راغلي دي له سمې لاسو یې په ولاکه پیدا کړي، یا لاج ماجت والاو ته خیر ورکړي کښېنم.
د بیبي شیرینی بیا څلور زامن د تېرو جګړو پر مهال وژل سوي، او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستي ورده غاړي ده. خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دي، وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده.
په یاده سار لرم، بیا د ماښام لرم، زویه دغه یم پر ډمبر ناسته یم، کومک نه راسره کوي، دا قدر کې پیدا کم ویسم وی خورم. همدغسې حال مې دی، بله وم د د سپیل هلته پرېږدي زما تر شپې البته.
دا چې په اوسني موسم کې خلک دا ډول ژوند لري، نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دي، ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي، او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم. د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مداهله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو. السلام علیکم، شمس الله شمشاد.
نن لغمان د ترغی ولسوالۍ نه خبره. تاسو وایئ د بشر حقوق، تاسو لار سه دا د ترکیه چې کوم ظلم د مهاجرو سره روان کړی دا یو حالات معلوم. دا خلک مسکینان دلته له حکومته تښتي، طالبان او هلته نه ترکیان پوسه دا نیسي په زور باندې په ډیپوټۍ ایران ته ایران کې بیا غله نیسي. هر یو دوه زره دوه نیم زره ډالر د وهلو د ټکول په زور کې نه واړي. دونه ظلم د ترکیه روان کړی دی چې عقل کار نه کوي. بهتر بشر حقوق
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. منګه تقاوت ولې نه راکوي؟ کله یو شی وي، کله بل شی وي، کله وي یو هفته بعد، کله وي بل سبا. دغه دروغ څه پیدا کوي؟ لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي. د سیمې طالبان دي چې لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي. دغه کوشش وکړي دغه موږ پیغامونه نشر کړي چې له موږ تقوید راکړي. والسلام.
ورور زما چې په شبکې کار ده کې یو خده د ادشته رایې هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ ده د کش په علاقه کې یو خده رایې دا زما ستونزه وتل کې په سلام د احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د نیمې نړۍ او بشري حقوقو اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي. خو اوس په موکړې لانډو خبرونه ده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د ده په خبره ځان بیرته منسجم کوي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ یوې غونډې ته په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تېره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولې لري جهادي مدرسې پرانستل شوې او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې هیڅ یو هیواد ته به هم له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل پیټر پانه لیکلی دوی په متحده عربی اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تیرې دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د درش پیتو کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې هغه د کډوالو په یو کام کې د زړه د حملې له کبله مړ شوی. د ژورنالستانو ملي ټولنې د سټیفانی ګلینګس کی په نوم لوی بهرنی خبريال سره د طالبانو وروستای چلند غندلی او هغه د زورونی او ډارولو یو عمل بللی. د سټیفانی چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنی رسنیو ته کار کاوه، طالبانو ورته اجازه نه ورکړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه ویلي چې طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې د ته یې په افغانستان کې د ډبرو د سکرو په تړاو د طالبانو د خپلمنځي لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د ژورنالستانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې محلي او بهرنۍ خبريالانې دواړه د طالبانو لخوا په نښه شوي او ښځینه خبريالانې بیا د ناوړه چلند او زورونې ترڅنګ په راپور ورکولو کې له لا ډېر محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې ویلي چې خبريالانو ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذ تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکو کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوری نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعالولو هڅو نتیجه ورنکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 28 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګان به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز د میندوارو او نوې زیږیدلو ماشومانو درملنې ته ادامه ورکوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. د دا ډول روغتیایي خونو لپاره د قابلګانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې تیره اونۍ له 150 زیات قابلګانې په کندهار کې له اتمیاشتنی کورس څخه فارغ شوې. او په ایران کې د اعتراض په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مشګان اعلان لودي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه اولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. تاسو د دې پروګرام په سر کې واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک ښودلی دی او په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په بادامباغ کې د ونندارتون پر مهال تایید کړي چې د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې داسې کړنې نه دي ترسره کړي چې د ولس قناعت حاصل کړي. دغه راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې شته. د دې ترڅنګ نور راپورونه خبرونه هم زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ په ویبپاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. بلونونه مینوال لري. تاسو هم دا پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پانه هم موندلی شئ. اوس هم راځو اونیزو خبرونو ته. نیمه نړۍ او ورپسې هم بشري حقوقو پروګرام له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11مه د وړونجونو لنډیوالې ورځ سره برابر و. دا ورځ په ټوله نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بیلابیلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو میرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښوالي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کیږي، بلکې دغه هیواد انجونې له خپل لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه هم محروم دي. په پایل کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سرک په غاړه او په هر ځای کې کار کوو. لار مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دي او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود ورش میکنم در کابل. نه خانه چیزی ندارم، سرپرست شان هستم. پدرم شهید شده. روز ساعت 5 روپم کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور هستم خانه چیزی ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوی ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ د یو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دی.
لبد مرغ کزو ام په افغانستان کې د کمپین جنو او د میرمن وزیر ډیر خراب ده. یو خو د جنو پر وړاندې د خوندې دروازې باندې دي. بل کومې کمپین جنو چې د تشپګم سره پوری او کم یعنی محدود او مکتب ته دي، ځکه چې د او هغه مسیران خوندې دي هغه مکتب ته لا نه دي. نو د دې سرک په غاړه سوال کوي یا موږ ته کوم د ژوند غاسته ته دي، یعنی او نس کولای چې خپل هغه د مکتب کالی ځان ته برابر کړي، قلم کتابچا واخلي. ته خپل فکر وکړي کله چې وینجلې ته د مکتب تګ اجازه ورنکړي سي، نو هغه ته به د انجلې د ورځې د انجون د ورځو المنځنه به معنا وي.
د انجلې باور وکړي چې له 15 کلو د دات درېدلې ده ګلان خرڅوي. نو دلته ار کوم مالک چې راځي یم کوم څوک چې راځي د پروژو اخلي دي ته په بدله چې یو ډیر غلي دي چې ځکه ته یې کوم ورته ګورم یعنی دماغ یې رد نه شي برداشت کولای. ان دي فامیل کې د دې ګروپ د څوک چې دي پلا دین مور هغه دوی چې پری هغه دي یعنی د شه ته زهر وګرځي په دې خاطر چې د لور عزت ارته دې پوت لاندې کیږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیرنی وایي چې لشبګم ټولګینه د پورته سنفونو دینجونو پر مخ د خوانځي وبندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونشي.
د افغانستان د جغرافي اومده سوزه د فیلند لپاره د دوی د تعلیم نشټون دي ماشوم خو چې ګرځیدو شي ورسره هغه نه باید لاړ شي پاکستان ته ورسره هغه نه باید لاړ شي مکتب ته په افغانستان کې مکتبونه د جغرافي پرمختل شوی دي خو څنګه شپږم نه پورته تر دوه سم پورې اکثر ځکه خو کم دا دیوال نه تر شپږم سم پورې مکتبونه تزي ورته ټول لاسرسي لري څنګه په لرو پرتو سیمو کې نش کولای چې چې مکتبونه تر لږ شي یا د فاصلې دی وجه یا مثلا د نور مشکلات له وجه دوی نشي د اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لیږي او د دې تر څنګ چې فقر ډېر شوی دی اقتصادي ستونزې ډېرې دي نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونو کې د سرک سر کارونو کې یا شاقه کارونو کې یا مثلا سرک سر ګدایو کې چې دا ډېر خطرناک کار دی اکثر جراکی په دغه حالت کې مثلا وړي دي نه پیږي ډېر ظلمونه ښکار کیږي تجاوز پیږي مثلا د سرک سر شنه کې ګرځي د شپې تر ناوخت په سرکونو باندې نو دغه ستونزې د افغانستان جراکی وسره الله سره ګریوان دي د دوه تر څنګه تبان توس هي ستونزې لري
میرمن خوګیانی زیاتوی جنن سبا له افغان جنو څخه هغه لومړنی حقونه هم اخیستل شوې دي
د افغانستان ماشومان لکه د نور نړۍ ماشومان کم حقونه چې دوی باید ولري او کم حقونه چې باید خوندي وي نه لري د دوی اولنی حق د ژوند حق دی او مثلا چې دا باید تامین وي د امنیت نظر او فکر نه کوم دا اوس هم هر ځای کې د چا شته انتحار شته دویم حق دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی په کور کې د ډوډۍ نه لري دریم د دوی د تعلیم حق دی چې مثلا فعلاً لپاره مثلا تعلیمونه یې ګډوډ دي نشتا یا د شپږونو پورته یا کده لاندې می ستونزې او مشکلات شته نو دا هغه ستونزې دي چې جنګی لري اکثرا په کم عمره و عمرونو کې دوه ودونه دي چې دا بل جدي ستونزه ده چې مثلا د اتلس نه کارت شپاره ستونزه لس څوار لس جنګی په اطراف کې ودیږي چې دا به خپل پاینده کې چې کله دوه مور کې کې دوه لپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي کله کله دغه سوړې جنګي په بدو کې ورکول کېږي کله په بدل ورکول کېږي دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي مخکې دوی شته خپل قانوني سن نه اتلس کاله پورې کې دوه سره لاس ګریوان دي او سره مخ کېږي
د ولسي جرګې یو بل پخوانی غړي ګلالي صافي بیل طالبانو سره یو شمیر کورنۍ هم انجونو ته دیغو دیقونو په برخه کې ملامتي ګڼي
متاسفانه افغانستان کې د خزو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیزي عمل د کورنۍ د شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عمل لري په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې له ځای نه شروع کیږي کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیزي برخورد وسي هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه وسیږي دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي د دې نه ټولنه جوړیږي منم چې اقتصادي عامل ډیر مهم دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیز پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاروي کی اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي چې مثلا دغه تبعیض په کور کې الکان ته په بل سترګه ګوري د دې نه د انجنو دغه موقف په ټولنه کې تعینیږي منګه متاسفانه د ښځو په مقابل کې د انجنو په مقابل کې تبعیضي چلند کورنۍ نه ګورو د ټولنې نه ګورو او د حکومتونو نه ګورو
اغلی صفوي تر ټولو زیاته ګیله له اوسنی حکومت څخه لري وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او انجنو په حق کې کوي د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی
دا اخری اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګینه پورته جنکی د مکتب نه محرومی کړي دی یو رواني جنگ د جنونو د پاره دی د دې وګدمهال ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري د دې په آینده کې بغیر د دې چې خپل بي سواد او متکی نور ته شخصیتونه وسیږي د بدرواني نگانه هم ډیر پنځوا کې پاتې خلګو سیږي ولې شي تل بد یو وړی کې ریلی د پاره باید یو چاته لاس وکټ کی چې ریته مثلا خرچه ورکی یا مثلا د ژوند تامین کی د خپل یو لوی بدبختی ده او د خوځو ژوند آینده ته به ډیر لوی صدمه ورسیږي کورنۍ ته لازم ده چې لاس په کار شي او د کورنۍ د جلی مقام ته احترام وکړي او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیدن د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول د پاره غټ پورته کی تر څو چې موږ وشو کولای یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقی، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي او د شخصیت جوړولو په څنګه به ایواد ودان کړي.
په یو شمیر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټر خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیچ وړي نو معلوم ده چې دغه ورځ په هغه وده ونه کړي کوم چې باید وای کړي. وده ونه کړي دا پروسه کې بیا ورته ډېر جنجالونه جوړولای شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن پورته کولو اجازه ورته ونه ورکوم. یوه نجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته ورکوو. تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو ځکه چې هلکان د غوره ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورور هم شیدې ورته ورکړي. د دې لپاره باید تر 14 کلنۍ اته 13 کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه، کافي کلسیم، ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا پیر نه کړی دا د مرګ وینو کچا دې موږ په یو وخت کې همیشه زیاتې وي، خصوصا په کلیو باندې کې چې دې له ماشوم په نه لاس کې څنګه دی. نو الهت یو وجه له هغه کم کینې نه شروع کیږي دا به سمونه یې څنګه سوي او هغه پوره خواړه به نه اخسي.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګه د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملمه در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته بخ راغلاس وایم. مصباح صاحب، تاسو ته هم خ راغلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه بل شوي دی؟ البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلی خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دغه دا چې امنیت به د وګړو تضمینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تضمینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په دریمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د اندې لپاره چې په نړۍ په سطح باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې حق لا ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینې دوکې نقش لري او رامنځته شوی دی.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام د خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په صلح او کلمې په قران شریف کې د امن په حق لري راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي، دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره د جهاد، د تجاوز په معنا د جهاد، د دفاع لپاره، دفاع امنیت ده، د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده، او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استواره په امنیت ده، د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپله امنیت ده، او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایتی الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده، دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت راتګ یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده، او ډیر زیات نصوص دي، بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوي دي، او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي، او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده، اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسائل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان، امنیت، ایمان باید مسؤول اوسي، یا په خپل د ځان مسؤلیت، د نفس مسؤلیت، یا چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي، مثلا جهاد اکبر دا د خپل ځان مسؤل اوساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسي، د امنیت د ول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي باندې لري چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته، نو په امنیت باندې اسلام ولاړ، په امنیت باندې
مس باسب حکومتونه تومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي.
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري همدارنګه چې امنیت تضمین کړي، عدالت بل کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستر څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي، او همدغه د چې خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغه رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي، حقوقي مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس کچیرته اگر د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفینه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي، دي جزا په کوټ کې جرم ده، هغه څوک چې امنیت نه تضمینه یا هر هغه څوک چې امنیت مختلفي، مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دی په جزا په کوټ کې، او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی، هغه مجرمین دی، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپل مراد کی، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانی شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلي وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامین دو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤل ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسې سره لږ تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي. هلته څه ده؟
د کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر عمل اندي ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې دی او حقوق حق په تر وړاندې خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلف دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې، تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی قانون، د غلط فرهنگ چې منګ لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې لپاره ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
در منوریدونکو دا ود دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاست موراند کړه. تر بیا خو وخت ولرای.
کور سر وے و یالا د کور سر ګور نړی جی وای وای نو کی مزه نبوت لوای وای باب لالا الا اوس بچو کوې و یالا صبر ولاړ پشکرے با سدوسی اوسی پشکرے با ناوے مژاڑا پزورا ناوے ما مژاڑا پزورا ناوے ما مژاڑا پزورا رنگ زول در تنازی چی در در نکڑ پی غور چی در